السلام علیکم دا مشال لیډیا دا وخت په خبر کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم او ریدونکو په دې غړې کې به تاسو د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا د پاکستان د سن نورو برخو په اړه ریپورتونه واره 19 پروګرام د مشال مرکه هم د خبرونې برخه ده خو در سمخ کې د دې سات خبرونه او زم همکار منور شای درته وړاندې کوي
د خبرونو سرټکی د سوات په کابل ګراوند کې د پښتون ژغورنې غورزنګ جلسه روانه ده د افغانستان په ننګرهار کې د راکټي ګولې چاودنې د خزو ماشومانو په شمول یو شمېر کسانو ته مرزوب لاړولې شمالي کوریا وای په راتلونکي میاشت کې به خپل د اټمي ازموینو مرکز بند کړي او اوس د خبرونو تفصیل د پښتون ژغورنې غورزنګ نن د سوات په کابل ګراوند کې جلسه کوي چې پکې د ګډون لپاره د سوات نه علاوه د هیواد له بیلابیلو برخو ګڼ پښتانه ورسېدل دي د دې جلسې یو ګډونوال د پښتون ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم نن مشال لیډیو ته ویل خلک د جلسې لپاره سوات ته په ورتللو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي یاد غورزنګ له حکومت غوښتنه کوي چې له قبایلي سیمو د مالونو پاکولو د لادرکه پښتنو معلومولو او یو شمېر نورو غوښتنو په شمول د حقایقو په ډاګه کولو پخلاین لپاره د کمیشن جوړ کړي د پاکستان پوځ وایي د دوی ځنې غوښتنې جایز دي بلخوا د پاکستان تحفظ موومنټ لخوا هم د منګوري په ګراسي ګراوند کې 13 ورځې یو جلسه وشو چې پکې ګډونوالو وویل پوځ د سیمې د امنیت لپاره قرباني ورکړې دي او دوی ملاتړ کوي نن په کوټه کې شیا هزاره مذهبي ډلې د هدفي وجونو ضد مظاهره کوي د بلوچستان شیا کانفرنس مشر داود آغا مشال لیډیو ته ویل چې نن 3 بجې په کوټه کې راغونډيږي او د راتلونکي لپاره بکلندار ټاکي نو موږ وایو له حکومت صرف دوه غوښتنې لري چې ترهګری خاتمه کړي او دوی ته د ژوند حق ورکړل شي
نن نشه 3 بجې په علمدار روډ کې ټول چې په مشران دي د وزارت کمیونټي د شیر ته مجلسه ارنج کړی دي موږ خپل فیصله کوو چې ریاست مشته پروټیکشن ورکړي چې کوم از موږ بنیادی او آئینی حق ده چې نه ورکړي موږ نو بیا د اقوام متحده لخوا دروازه ټکوو
داود آغا زیاته کړه د خپل غوښتنو پوره کولو لړ کې راتلونکي اونۍ د ټولګوندیز غونډې رابللو پلان هم لري هلته په کوټه کې هزاره مېرمنو د نه خوړلو یا بوک هړتال کیمپ لګولې دی پرون هم په کوټه کې په یو دوکان په هزارګانو برید شوی و چې پکې دوه کسان وژل شوی دي د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم اداره وای د اورګزو د کډوالو واپسی بډې رزر شروع کړي په دې سیمه کې د 2014 کال پوځي عملیاتو لوج په زرګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې وي د اف ډی ایم مشر سراج الحق تیر ماخه مشال ریډیو ته ویل د اورګزو د ماموزو سیمه خلک به له روجي وړاندې خپل سیمو ته ستانه کړي
روجی پوری کوشش کو چې څومره خلک تلی شي واپس خپل علاقو ته لاړ شي کم چې پاتې کیږي نو بیا به د اختر نه پس بیا نور به بیا پلان کوو امید ده چې کم نه 3 نه والا دی روجی پوری دینو دې ټایم کې به کوشش کو چې ماموزه ټرای واپس شي ښه
سراج الحق وای د واپسې د عمل با په دوو مرحلو کې تر سره کیږي تاسو د مشال لیډیو خبرونه اورئ د افغانستان د ننګرهار چارواکي وای نن سهار خوښه و بجې د سرخرود ولسوالۍ په فتح آباد سیمه کې د یو کور مخې ته په ماشومان د راکټ چوي نه چاودلې ګولې چاودنه شوه چې پکې د یو کور دوا خزي او یو ماشوم وجل شوی او اته نور ماشومان جوړل شوی دي چارواکي وای دا ګولې د وسلوالو له لوري توغول شوی و هلته په یو بل پیخه کې د جلال آباد خار د فامیلی او په سیمه کې یو جمعات ته نږدې په موټر سایکل کې خودل شوی بم چاودنه شوه چې پکې د یو ماشوم په ګډون شپږ عام کسان بل شوی دی د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول عطا الله خوګیانی وایي چې د دواړو پیښو جوبل کسان په سمدستي ډول روغتون ته د علاج لپاره رسول شوی دی د دې دواړو پیښو ذمہ واری تر اوسه چا نه منلې یو امریکایي چارواکی وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځني ختیځ ته په خپل سفر کې دا کوشش کوي چې نړیواله ټولنه دې ته وهڅوي چې په هغه خلکو ودارو بندیزونه ولګوي کوم چې د ایران سره په میزایلي پروګرام کې مرسته کوي. د نوموړي یو سلاکار براین هوک په دې چې په دې سفر کې ورسره مل دی تیر ورځ په سعودي عرب کې وویل د ایران اوږد میزایلي جنگ او د منځني ختیځ کړکېچ د دوی امنیت او اقتصادي ګټو ته خطر جوړوي او بیا په خاصه توګه دغه سعودي عرب او اسرائیل ته هم خطر دی. پومپیو چې روانونه یې د خپل چوکۍ سوګند پورته کړ په برسلز کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې وروسته د منځني ختیځ په سفر دی. د جنوبی کوریا د ولسمشر مون جای ان دفتر وایي د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ورته ویلي چې هیواد به یې په راتلونکي میاشت کې د اټمي ازموینو ځای تړي. د جنوبی کوریا د ولسمشر دفتر ویان یون یانګ چن نن خبریالانو ته ویل کیم له مون سره په ملیدنه کې ویلي چې په مای کې به د اټمي تجرباتو خپل مرکز بند کړي. د یانګ چن په وینا کیم جونګ اون ویلي چې ډېر زر به د جنوبی کوریا او امریکا ماهرین وروغواړي چې د اراز د اټمي پروګرام په اړه تفصیلات پداګه کړی. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ هم پرون په یو ولسی غونډه کې ویل تمه ده چې پراتلونکي سو اونۍ کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره ملاقات وکړي. او بل خبر دا چې د ارمینیا واکمن ګوند تیر ورځ اعلان وکړ چې په هیواد کې د سیاسي کړکېچ د ختمولو په خاطر به د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره امیدوار منتخب نکړي. بلخو امریکا هم دغه هیواد په ټولو سیاسي ګوندونو غږ کړي چې په خپلو کې په سما توګه خبري وکړي. د ارمینیا د پارلمان غړي به د مای په لومړۍ نیټه ووټ اچوي چې د سرج سرکیسیان په ځای یو بل وزیر اعظم منتخب کړي. هغه د وزیر اعظم جوړېدو وروسته د راپورته شو مظاهرو په ترڅ کې د اپریل په 3مه استعفا ورکړې ده. دا اوتر دی دما د مشال خبرونه.
اوریدونکو خبرونه هم د منور شانه اوریدل. تاسو ته مشال لیډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال لیډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره په سواد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه کوي. د دې تحریک یو غړی وایي
د ریاست هغه اخلاقی او قانوني کومه لاره پاتې شو چې زه په ادبار وکم.
د بلوچستان په کوټه کې د هزاره قبیلې خلکو لخوا د هدفي وشنو ضد احتجاجونه کیږي.
در دې نامه هم دوی په طلحه او په زرا او هزاره ورونه وزلې دي زنانې کوشنیان نو په دیو جدا احتجاجي کیمپ لګېدلې دي متر مرګه د بوخړتا اعلان کړی دی.
او نیس پروګرام د مشال مرکه کې بعد پرمختیايي چارو پور رفیولا کاکړ خبري ووره.
درې کاله په لندن کې په یو انټرنیشنل ارګنایزیشن کې کار وکړ د ځوانانو لپاره. نو په پاکستان کې دلته زه په ډیولپمنټ سیکټر کې از ا کنسلټنټ کار کوم د ورلد بینک او نورو ادارو سره.
دا نور ریپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو سره په سواد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه ده. دا وخت د مشال لیډیو خبریال نیاز احمد خان را سره د ټلیفون په کرخه ده. نیاز کډ اوریدونکو ته دا وایي چې آیا د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه پیل شوې ده او کنه؟
بالکل سواد کے جلسہ روانہ چی دا دی وقت چین تحصیلی قبل گراؤنڈ سے چین زرگر خانہ کرا جمع چی دی پی ٹی ایم کا مشر چ دے منظور پشتون کا پخلا سٹیج سرا غلے دے او رسے دے 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 تم سنگ کب دین اڑان دے سوم داری دا تحریک نور مشران اگے چ دین ہم وینا گاد اوپر او دیر زیات گرم ماحول دے او دوبر دیر زیات گڑا دا چ ویل کی دی پ دے گراؤنڈ کی دمرا مخته نه څه دونه ګړنه و راغلي. دا چې ویل کېږي چې سوات د لرو برنا په زرګونو خلک راغلي دي او هغه د منظور پښتون وینا چې نو هغه پټم دي د دې ترڅنګ په سلګونو داسې خدي هم دلته کې ناشتي دي چې په لاس کې اوسره نیولې دي او ویلي دي چې دا اتو کالو نه د نه کالو نه زمونږه رشتہ دار هغه چې دینو غایب دي هغه چې دینو ورک دي هغه هم دا غوښتنه کوي چې دغه ماشومان دغه کسان دغه چې کوم ورک دي هغه راوسته دي. دې وخت کې چې دینو د منظور پښتون چې کوم روایتي هغه دره دی یا غږ دی دا څنګه ازادي ده کوم چلیږي وسره چې دین ویناوالو مو ویناګانې کوي په دې کې نارینه هم دي زنانه هم دي ماشومان هم دي بوډاګان هم دي هغوی له هم مخور کړه چې خپل تکلیف خپل درد چې کوم په اپرېشن کې دوی ته ملاو شوی دی بیان کړي دی وخت درن ساعت داسې ښکار کېږي چې دا هغوی کوم یو بل بشر دی وزیر چې دی هغه وینا کوي او د هغې نه وروسته به چې دی نو منظور پښتون دې خلکو ته وینا کوي
نیاز دغلته چې کوم خلک درغلي دي هغه څه وایي چې لاره کې یا نور ورته کوم مشکلات وو او کنه کله چې جلسې ته درتلل
سهر چې دینو دا اعلانونه کې دنه چې زه په ځای چې دینو چې موږ کوستي دي هغه د هغه خلکو لپاره سخت کړي کوم د بهر نه خلک راغلي زه به دا وایم چې جلسه کې یوازې د سوات نه بلکې د ثوابي مردانو دا رنګ د چرڅدي او د دور دور دینو خلک راغلي دي هغه چې دینو د منظور پښتون یو جلک یای دی دل پر راغلي دي او ګوري هغه او دل غوړي نو دا خلکو دا ګلی کړی دي ورسته چې دینو دا چې کوستي بیا نر وکړي شي او دا خلک چې دغه په آزاد باندې دا جلسه ته را رسي یا روانو
سمه د ډیر مننه نیاز احمد خان د معلوماتو راکولو اوریدونکو تاسو د نیاز احمد خان نه اوریدل چې په سوات کې د پښتون اشغورنې غورزنګ جلسه پیل شوې ده پرون په سوات کې د پاکستان تحفظ مومنټ ډلې لخوا ځینې بینرونه لګیدلی وو د بینرونو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو تصویرونه خپاره شوي ورسره لیکل شوي چې دوی د بهرنیو ادارو ایجنټان دي خو د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر علي وزیر وایي داسې پروپاګنډه د دوی مخه نشي نیولی هغه وایي ټول خلک په دې پوه دي چې دوی د پښتنو حق غواړي راځئ چې د نوموړي دا مرکه واورو
دا مسله چې څومره تکلیفونه دي د دردونه دي دا یوازې د علي وزیر خبره نه ده دا د پښتنو د خاورې ټول قوم او ولس خبره ده د دې خاورې نور څومره بچیان په دې جنگونو کې مړ شول او دا سم مړ شو چې په بیزتی سره مړ شو د بداوی چې یار ما په وطن او په خاوره د جنگ نه وي د دې خلکو بدای الزام په ولګاو چې دا د امریکای ایجنټ ته او دا فلانی ایجنټ ته مړ به ک بدنام به ک بی عزت به ک جنازی ته بچوک نشولتله او فاتحه ته بچوک نشولتله خو د افسوس خبره دا چې د ریاست پالیسی واضح نه و او نن د پاکستان زنده باد مومنټ ولا چې و د کی بونر پوسټر او بینر لکې کړی دي او دا وایي هم چې دغه د فلانی ایجنټ ته فلانی ایجنټ ته زه د خپل کام په خاوره بنو ولاړم او ناستم زنن په بل چیرته نه يم زنن د سواد په خاوره باندې او د سواد ته خلکو د قوم سره ولاړیم زه دا ورته مې چې کزه ایجنټ يم خورا شه کنه
دوی وایي کنه چې د سواد او د وزیرستان ماحول بدل دی هلته چې دا ستونزې مسلې دي د دې ځای د اپریشن شوی اپریشن د وروسته یا امن نه راغلی څه وایي دی باندې
ولې سوات کومه ستونزه د دې سره د مخامخ شوي د سوات خلک کورونا نه دي ورته وران کړي خلک به د چوکونو باندې نه دي ورته حلال کړي خلک په آی ډی پیس کړي نه دي بیا ته راوشه چې د غې نه پس د دې کومه مدوا شوې ده ولې چې د سوات سچویشن د وزیرستان نه مختلف وي د دې ولې د خلکو ته وایي چې تاسو مورځي خلکو ته ولې دمکې ورکوي خلق ولی په پرشر کې راولي ولی پلارونه او ترونه ته ټلیفونونه کوي چې خپل بچیان مور ولیږي کور بیا خو د پکار دا و چې د دې دونه خلق مطمئن وي
اوس په دې زنانی او بیا نوی ترس کې چې د نو په وجه تاسو سره خبرې اترې کوي دغه خبره تر تاسو سره وایي تاسو هغه لار روانه کړئ دا خبره تاسو
کدی دې سیریس وای کنه نن به د اسواد کې دا بینر دې د پوسټر نه لګولې په جماعتونو کې دا اعلانونه وکړه چې دې جلسې ته مورځي نو دا دې ریاست کوم شکل پاتې شو دې ریاست هغه اخلاقی او قانوني کومه لار پاتې شو چې زه په ادبار وکم
اوریدونکو تاسو د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر علي وزیر مرکه اوریدله چې زم همکار ورسره کړی و
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د بلوچستان په کوټه کې د هزاره قبیله خلکو د هدفي وشنوسید د نه خوړلو اړتال پیل کړی دی دوی غوښتنه لري چې د هزاره قبیله د هدفي وشنو مخنیوي دی وکړل شي او هغې ته د ژوند حق ورکړل شي په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو د بلوچستان په مرکز کوټه کې د هزاره قبیلې خلکو د هدفي وشنوسید د نه خوړلو احتجاج پیل کړی دی احتجاج کوون کی چې پکې خزي او ماشومان هم شامل دي له حکومت غوښتنه لري چې د هزارا قبيله د هدفي وشنو مخنیوي دي وکړل شي. د هزارا اکشن کمیټه مشر لیاقت علي هزارا مشال ریډیو ته ویل چې د احتجاجي کیمپ د هزارا قبيله خزو لګول دي.
دازما خورون ما مورون در تا پکیم که اغلی دی پا احتجاج باندی دا دو دایان که جی که از موج پا کورت شهر که پا بلوچستان که جینوساید جاری دی موج دا حکومت سی دیمان نستا کم سیاسی دیمان نستا کم مالی دیمان نستا موج یو دیمان لرو که از موج دا جینوساید بندو که موج دا زنده ماندن حق باور که ده دا در نخو از موج دا کشنه خوران لگوی دیدی موج دا غصر ازاری اگیتی باندی اقلی دو دلتا موج دا ریاست سی صرف یو دیمان دی که موج دا جینه که حق
دا بلوچستان پا مرکز کویتا که دا خالی پاورس هم دا ناصرگند وسلوالو لوري پر جمال الدین افغانی سړک د هزارا قبیله سره تعلق لرونکي دوه سوداګر وشل شوي وو. احتجاج کوون کی وای هزارا قبیله سره د یووالي لپاره احتجاجي کیمپ ته د بیلابیلو شبو سره تعلق لرونکي خلک ورسي. په دې اړه د ژوب څخه ورغلي یو ځوان عدنان حسین شادیزی ویل چې د فوج له مشره د هزاراګانو د ژوند د تحفظ غوښتنه کوي.
دا احتجاجي کیمپ سکم دی دا دوی ورځې د مخه سکم او دوه هزاره ګیان هزاره وروڼه دوی ووزل در دې لمخه هم دوی په سلهاو په زراو هزاره وروڼه وزلې دي زنانې کوشنیان نو په دې وجه دا احتجاجي کیمپ لګېدلی دی. جلیله حیدرس یو پولیټیکل اکټیویسټ ده یو هیومن رایټ اکټیویسټ ده هغې د تادمې مرګ بک هړتال یعنی تر مرګه د بک هړتال اعلان کړی دی. دوی مطالبات سکم دي دا جنون دي او دا باید حل کړل سي. د دوی مطالبات سکم دي دلته بالا پوسټ ریم لګېدلی دی واضح لیکلی دی سکمر جاوید باجوا د دې ذمہ دار ته د دې قتل عام د هزاره جنوسایډ ذمہ دار ته نو ته به راځي او موږ ته به جواب راکړي.
د پاکستان فوج د هزارګانو د دې تاسا غوښتنو په اړه لاس نه دی ویلي. البته فوج او امنیتي ادارو د فاټا په ګډون په ځینو نورو سیمو کې د وسلوالو پر ضد وخت نا وخت عملیات کړي او د وسلوالو څخه د زیاتره سیمو د پاکېدو ادعا هم کوي. د بلوچستان شیعه کانفرنس ډلې مشر داود آغا وایي د وروستیو کې په بلوچستان کې په شیعهګانو بریدونه زیات شوي دي خو ریاستي ادارې په مخنیوي او شیعه هزارګانو ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي دي. نوموړي زیاته کړه هم د دې حالاتو له کبله نن درې بجې په کویټه کې د احتجاج په توګه راغونډېږي. په دې اړه مې له داود آغا سره مرکه کړې ده. نوموړی د نننی احتجاج او د خپل راتلونکي کړنلارې په اړه وایي.
نو موږ اوس هم نن شنه درې بجې په علمدار روډ کې ټول چې په مشران دي د هزاره کمیونټي د شیعت ملت غنو یو ځای جلسه ارینج کړی دی. نو درې بجې په دا جلسه کې موږ خپل در آئنده لایې عملو موږ خپل فیصله کوو چې ریاست موږ ته پروټیکشن ورکوي چې کوم از موږ بنیادی و آئینی حق ده. نو هم وایې چې نه ورکوي موږ نو بیا د اقوام متحده لخوا دروازه ټکوو. موږ نور دغه ډیماند خو نه لرو نه موږ دغه د حکومت خواست لرو چې موږ ته حکومت ورکوو نه موږ دا خواست لرو چې موږ ته یو الګ صوبه را جوړ کړو موږ دپاره. موږ یو خواست لرو جینه کا حق دو دهشتګردي بند کړو چې دا حکومت نه دی کولی سي په دا حکومت پیل دی په دا حکومت سنجیده نه دی.
او داود آغا صاحب نن چې تاسو کومه جلسه ده په دې کې به صرف د شیا چې کومې مذهبي ډلې دي هغې شاملې وي که نه تاسو نورو خلکو ته هم په دې کې د ګډون بلنه ورکړې ده؟
داسې دی چې موږ خپله دغه کومه شیعه ملت به چې کومه تنظیمان دي یا په هزاره قوم کې چې کومه سیاسي او مذهبي جماعتونه دي ټوله مې راغوښته دي. نو د شار والا چې کوم انسان دوست دغه سیاسي پارټیان دي مذهبي پارټیان دي هغه موږ ته رابطه کړې دي. موږ نن خپله دغه فیصله به وکړو. نو یو پروګرام دا رقم شته چې موږ انشاءالله په کمینګ ویک کې چې د سبا بعد بلوچستان لیول یو آل پارټي کانفرنس اهتمام هم کوو. کوم بلوچستان دی پښتون جماعتان دی کوم مذهبي جماعتان دی ټولو ته به دعوت ورکوو. د فشار حالات د ښار بلوچستان ټولو چې کوم حالات را روان دي نو ان شاء الله دا پروگرام د چوال پارٹیز کانفرنس هم ارنج وکړو په دا کمنګ وی.
ها جی، او تیر ورځو کې هم تاسو ستاسو د بلوچستان شیا کانفرنس او د وحدت المسلمین چې کوم کوټه دی د دې طرف نه اوسن نور مذهبي ډلر طرف نه بیانونه راغلي او د غټیکس شیشو د غې پکې غندنم شوی و. بیا تاسو ته حکومت نه سنې غوښتنې هم لرلې وي، نو تاسو سره کوم حکومتي چارواکي یا چا رابطه کړې ده؟ څه خبرې تاسو سره شوې دي په غېړه؟
غوره خبره دا ده چې د کوم صوبایي حکومت دا خو ډېر کمزور حکومت دی، دا د دوی د وسه کار نه دی. دا چې کوم دهشتګردي کاروایونه کېږي دا په بالکل د حکومت لیول کې نه دی. نه موږ ډایرکټ دا وایو چې دا کوم ریاستي اداره نه دی، په دغه کې چې دی ذمه داران نه دی. تر هغه وخت پورې چې دی نه غواړي په دا کوټ ښار کې چې دی دا د صوبایي حکومت له خوا هېڅ ګنجایش نه ده چې امن راشي یا دا په دا پوزیشن کې نه دی چې دا په کنټرول. نو دی موږ سره خو رابطه کړې دي، نو خو موږ خو د خپل دروازې هم نه دي بند کړي چې د مذاکرات لپاره دا په دا کومه پوزیشن چې باید وي هغه صوبایي حکومت په دغه پوزیشن کې نه.
تاسو د بلوچستان شیا کانفرنس ډلې مشر داود آغا مرکه اوریدل، او د نا وړاندې تاسو اوریدل چې په کوټه کې د هزاره قبیلې ښځو احتجاجي کیمپ لګولی دی. هلته په پاکستان کې احمدیان وایي د دوی پر سي تعصب کیږي او له همدې کبله وخت نا وخت پرې بریدونه کیږي. رویټرز خبري ایجنسی لیکي چې تیر کال هم د مذهبي توپیر په اساس د نفرت او تشدد په پیښو کې څلور احمدیان وژل شوي دي. بلخوا د مذهبي چارو ریاستي وزیر پیر حسنات شاوای احمدیان د هوا د نور وګړو سره برابر حقونه لري. په دې اړه تفصیل د بریوال کا کړناورو.
په پاکستان کې د اقلیتي ورورولۍ احمدی فرقه وای په تیر کال کې هم د دوی خلاف د امتیازي چلند او تشدد پیښو دوام وکړ چې په کې څلور احمدیان وژل شوی دي. د رویټرز خبری اجانس لخوا د خالی پورز خپور شوی د احمدیانو دغه رپورت کې راغلی چې په 2019 کال کې له احمدی فرقې سره تعلق لرونکو او اویا کسانو پر ضد د مذهبي توپیر د قوانینو تر مخه رپورټونه درج شوي دي. خو د مذهبي چارو او بیلابیلو عقیدو ترمنځ د همغږي وزیر مملکت پیر امین الحسنات شاه وای که څه هم د پاکستانی آئین لمخي احمدیان مسلمانان نه دي، خو د دې معنا دا نه ده چې انساني حقوق یا د هیواد لنور وګړو کم دي.
اگر ان کے اوپر کوئی ایسی زیادتی ہوتی ہے
که په دوی څوک ظلم زیاته کوي، نو د هغه پر ضد با حکومت چټک ګامونه پورته کوي. او دا سړي ډیر مثالونه نشته چې پکې په احمدیانو د تشدد پترس کې د مسلمانانو خلاف رپورټونه درج شوي او اقدامات شوي دي. خدا چې احمدیان وای دوی د تشدد د پیښو ښکار کیږي، نو دا خو په ټول هیواد کې د مذهبي کرکه او سخت دریځۍ له وجې د تشدد سپر راغلي او د هیواد د نورو وګړو په سیر ورسره دوی هم مخامخ دي.
خو په پاکستان کې د انساني حقوقو د خپلواک کمیشن د مرکزی شورا غړی شیر محمد خان وای په دې هیواد کې مذهب د سیاسي مقاصد لپاره کارول کیږي چې لوجی بیا د مذهبي توپیر پر اساس قوانین جوړیږي او هغه نفرت سیوا کوي. نوموړی زیاتوي
نو دې کې اوس دا چې سکیږي دا خو مطلب دی چې یو داسې وبا مطلب چې په دې خاورو راوتی ده چې د مذهبي نفرتونه او مطلب چې دا ډېر زیاته مطلب راشوي د پاره باندې خاص کر اقلیتونه چې دي نو هغې ته ډېر زیات یعنی مشکلات او تکلیفونه پېښ دي. نو دا ټولې خبرې په دې خاوره کې اوس داسې ژورې شوي دي نو نفرت ته د کرکې ده مطلب چې د عدم برداشت ته چې د دې مستقبل کې ماته داسې لار نه ښکاري چې دې به څنګه خلاصي کړي.
په رویټرز خبری اژانس کې خپور شوی د احمدیانو په دې رپورت کې ادعا شوې ده چې په تیر کال کې د پاکستان د اردو ژبې په رسنیو کې د دوی پر ضد د مذهبي کرکې ډک په سلګونه خبری رپورټونه او ادارې خپرې شوې دي. احمدیان په 1940 کال کې د یو آئینی بدلون لمخې غیر مسلمان ګرځول شوی او د اسلامي علامتونو له استعمالولو منع کړل شوی دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
په قبایلی سیمو کې د قدرتي آفتونو پر مهال د نسم اداره وایي د ورغزو د کډوالو واپسي به ډېر سر شروع کړي. دلته په 2003 کال کې پوسټ د وسلوالو پر ضد عملیات کړي وو چې له کبله په سرګونه خلک بې کوره شوي وو. تر اوسه شاوخوا 30,000 کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شوي، خو زه د پاسه 6,000 لا هم د کډوالۍ ژوند کوي. په دې اړه د منور شاه دا رپورټ اورو.
په قبایلی سیمو کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ای مشر سراج الحق وایي چې د ورغزو ایجنسۍ له ماموزو به کور کړل شو خلکو خپل سیمو ته د ستنېدو لړۍ به ډېر زر شروع شي. نوموړي پرون ماښام مشال ریډیو ته وویل پلان لري چې په کومو سیمو کې امنیت راځي خلک به ورته ستنول کیږي.
کمه علاقه کلیر دی هغه کې به انشاءالله د ورځ دوه کې به مونږ ته د غراشي ټی ډی پی سیکریټ نه ډین او 55 ایریا
سراج الحق زیاتوی د ماموزو خلکو د ستنېدو د عمل با په دوه مرحلو کې ترسره کیږي چې اوله مرحله به یې د مئی له دریمې نیټې تر روجې میاشت پورې جاری وي. د ذکر ده چې حکومتي چارواکو یو ځل وړاندې په 2014 کال کې هم د ماموزو بے کوره کړل شو خلکو خپل سیمو ته د ستنولو اعلان کړی وو، خو د امنیتي ادارو لخوا ورته ویل شوی وو چې په سیمه کې امنیت ټینګ نه دی، نو له دې وجې هغه واپسي وزنډول شو. د سیمه یو متاثره کس او مشر ملک ثواب خان ماموزی په دې حق له مشال ریډیو ته ویل تم لري چې دا وار به د واپسي اعلان عملي کړل شي.
یعنی مو عمل واړو عمل عام هغې زموږ تراکین دي هر شی رسکونه به وي سپتلونه به وي سړک پانې هر شی به وي که نامه سه هر شی رسي امن خو د الله پاکه خوښ دی مونږ خوښ دی داسې یو شی راغلی وو که نه دا ولي مونږ ته کتاب را مشکره چې شریعت ته کوو بیا ورکې نورې نورې کیسې یې شروع کړې زاب پیل شروع کړې نو اوس مونږ دا امن غواړو چې مونږ ټول سره یو کې ورونه شو که نه
له سیمې بې کوره شوي خلک خپلو کورونو ته په ستنېدو ډېر خوشحاله دي. وای تر ټولو اول له خپلو کورونو وتلي وو او په اخره کې ستنېږي، خو بیا هم هیله مند دي چې په سیمه کې به یې امنیت وي. حکومت په اورغزو کې د 2014 کال په مارچ کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي وو چې په ترڅ کې یې په زرګونو کورنۍ کډه شوې وې. په 2011 کال کې د دې کډوالو د واپسۍ عمل شروع شو او تر اوسه خواوشا سلويخ زره کورنۍ خپل سیمو ته ستنې شوې دي. دا مهال د اورګزو ایجنسۍ څخه د پاسه 6,000 کورنۍ د کډوالۍ ژوند کوي چې ځینې یې په کیمپونو او ځینې د کرایا په کورونو کې اوسیږي.
دا منور شاه په جنوبي او شمالي وزیرستان کې اصل بیا هدفي وشنې پیل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې امنیتي ادارې وایي د ځایونه یې تر ډېره له وسلوالو پاک کړي دي. ځایي خلک وایي وسلې ترې امنیتي ادارو ټولې کړي او دوی د خپل حفاظت په اړه اندېښمن دي. سیلونکي وایي د امن ساتلو لپاره باید هر یو اړخیز پلان موجود وي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د خالی پشپا د جنوبی وزیرستان په مومی کړم سیمه کې نامعلومو وسلوالو سلور سیلانیان وشلی دي. لدی وړاندې د جمعې پشپا د شمالي وزیرستان تحصیل غلام خان په سیدګي سیمه کې ناپیژندلي کسانو د یو واده په کور د لاسي بم برید کړي چې پکې دوه تنه وشلي او له ډیرو سیات یې ژوبل کړي. هم په دغه شپه په یاده سیمه کې نامعلومه کسانو په کور دننه یو تن په ډسو وشلی دی. د دې درېو واړو پیښو ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. ځایي خلک وایي وسلې ترې امنیتي ادارو ټولې کړي او د خپل حفاظت په حق له اندېښنو سره مخ دي. په دې اړه د دفاعي چارو پخواني بریګیډیر سعد محمد خان وایي
د افسوس خبره ده چې پاکستان کې چې کوم پرامن سړی دی هغه د خپل حفاظت لپاره وسله چې کوم ده نو هغه نشي ساتلې او چې کوم جرائم پیشه خلک دي یا ترخګر دي ناغي خازاده سره چې کوم دي اصلا غشتیم شي او سره کی دي او بیا حکومت هغه سره دا خلکو سره خبرو ته برام تیار یې. نو دا خو یو مسله شته ده او چې کله سو پورې التا دا حکومت د امنیتی ادارې موجود نه وي لکه پولیس شو یا نور داسې انتظامیه شو سیول تصور چې دا موجود نه وی هلته نو ار یو سړی چې کوم دی نو هغه په خطر کې دی. فوج خرځه کې نشي دفاع کولی یا د خلکو حفاظت کولی.
بلخوا د سیمه ایزو چارو پورې ملا یوسف زی وایي دا هم ممکنه ده چې دا پیښې د شخصي دښمنۍ له وجې شوې وي، نو په داسې حال کې که حکومت خلکو ته مکمل تحفظ نشي ورکولی نو پکار ده چې د بندوبستي سیمو په شان د وسلو اجازت نامې ورکړي.
واده کېږي او په هغه کې ګرینیډ غورځول کېږي، نو دا خو اوس خو خیر مکمل معلومات نشته، خو دا زیات امکان د دغه ونو چې شخصي دي دښمنۍ دي. مخکې کېدای شي په بیسمل خان کې خلک جون کوو، په تانک کې او په نور ځایونو کې هلته موقع نه وه، او دلته اوس راغلی واپس او خلکو سره وسلې هم نشته، هغوی خپل تحفظ هم نشي کولی. نو دا ځکه خو هلته کې قبایلي خلک او مشران حکومت ته فوج ته وایي چې مونږ کم از کم څه لږ ډېرې وسلې خو په کار دي. نو اوس ما په سر باندې فوج یو فیصله کړې ده چې یو ملک وي نو څلور کسان نور هغوی سره چې کوم دي د هغه په وینا باندې به هغوی له هم د وسلو ایښودو اجازه ورکوي.
سیړونکي وایي دې لړکې دا مهمه ده چې په قبایلي سیمو کې زر تر زره قانوني او آئیني اصلاحات وکړل شي او د امنیت او انتظام چارې یې سیول ادارو ته وسپارل شي، نو دا راز به د ځایي خلکو د حفاظت لپاره د بندوبستي سیمو په څیر اقدامات یقیني کړل شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې د منور شانه بلند خبرونه وورو.
د پښتون ژغورنې غورزنګ نن د سوات په کابل ګراوند کې جلسه کوي چې پکې د ګډون لپاره د سوات نه علاوه د هیواد له بیلابیلو برخو ګڼ پښتانه ورسېدلي دي. یاد غورزنګ له حکومت غوښتنه کوي چې له قبایلي سیمو د ماینونو پاکولو، د لادرکه پښتنو معلومولو او یو شمېر نورو غوښتنو په شمول د حقایقو په ډاګه کولو او پخلاین لپاره د کمیشن جوړ کړي. د پاکستان پوځ وایي د دوی ځنې غوښتنې جایز دي. نن په کوټه کې شیا هزاره مذهبي ډلې د هدفي وجنو زد مظاهره کوي. هلته په کوټه کې هزاره مېرمنو د نه خوړلو یا بوک هړتال کیمپ هم لګولې. پرون په کوټه کې په یو دکان په هزاره ګانو بریج شوی چې پکې دوه کسان وژل شوي وو. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي د اورګزو د کډوالو واپسي به ډېر زر شروع کړي. په اورګزو ایجنسۍ کې په 2010 کال کې د پوځي عملیاتو له وجې په زرګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې وي. چارواکي وایي چې دغه واپسي به په دوو مرحلو کې ترسره کوي. د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي نن سهار خوښه 9 بجې د سرخرود ولسوالۍ په فتح آباد سیمه کې د یو کور مخې ته په ماشومانو د راکټي وینا چاودلې ګولۍ چاودنه شوې چې پکې د یو کور دوه ښځې او یوه ماشوم وژل شوي او اته نور ماشومان ژوبل شوي دي. د دې پیښې ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. یو امریکایي چارواکی وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځني ختیځ ته په خپل سفر کې دا کوشش کوي چې نړیواله ټولنه په هغو خلکو او ادارو بندیزونو ته وهڅوي چې د ایران سره په میزایلي پروګرام کې مرسته کوي. او د جنوبی کوریا د ولسمشر مون جای این دفتر وایي د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ورته ویلي چې هیواد به په راتلونکو میاشتو کې د اټومي ازموینې ځای وتلي. د جنوبی کوریا ولسمشر وایي کیم ورسره د ملاقات پر مهال وعده کړی چې د خپلو اټومي ازموینو د مرکز سارن لپاره په نږدېدو کې امریکایي ماهرین او خبريالان هم وروبلي.
لند خبرینم د منور شانه وری د لوریدونکو څو وخت شوه دی د مشال امریکا په نننه امریکا پروګرام کې رفیع الله کاکړ ملمدي هغه د پرمختیاي چارو پوه دی او د پاکستان په پښتون مشتو سیمو کې په سیاسي ولسی او پرمختیاي چارو نظر لري. هغه سره مرکز همکار شاین بنری کړی دی.
سلام شوریدونکو، شاین بنری ما د مشال مرکه کې ستاسو هرکلی کوم. نن د مشال مرکه کې را سره رفیع الله کاکړ صاحب ملمدي. رفیع الله کاکړ د پرمختیا د چارو پوهان دي، په دغه اړه باندې زده کړې کړې دي په آکسفورد پوهنتون کې. دغه شانتي په پاکستان کې چې کوم د پښتنو ځوانانو تحریک دی یا مبارزه ده د خپل حقونو لپاره، په هغه چارو باندې هم یو جوړ نظر لري. پاکستان کې سیاسي او سماجي چې کومه معاملې دي دا غینم خبر دي. نو دوی سره په دغه ټولو چارو باندې خبرې کوو. باس په سره کوو. ککر صاحب د ټولو نه وړاندې تاسو ستړي مشي وایم د مشال مرکه کې.
ډېر مننه بنر صاحب کو رودان، خدای مو خوشاله لره.
ککر صاحب اډومبي کرته لګ د خپل ځان بار کې وای چې د کم ځای زدکړم چرته وکړي او څنګه وو د تعلیمي کریر د مزل تر اوسه پورې د ژوند څنګه وو؟
زما تعلق د بلوچستان د ضلع کل عبدالله سره دی. دا دا د افغانستان د بارډر باندې ضلع ده
جی.
او ما چې خپل اولنۍ تعلیم دی د شپږم کلاس پورې هغه مې هلته زموږ کلی ګلستان دی
جی.
هغه زموږ د کلی په اسکول کې تعلیم خپل ترسره کړي. دا هغه بعد زه بیا ولاړم بلوچستان کې یو بورډنګ سکول دی چې دا هغه نوم بلوچستان ریزیډنشل کالج لورالای نومر ڈی آر سی لورالای ورته وایي. نو ما بیا د اووم کلاس سونه سه تر دولسم پورې خپل زده کړې په بی آر سی لورالای کې وکړې. د بی آر سی لورالای بعد بیا زه ولاړم گورنمنٹ کالج لاہور ته جی سی یونیورسٹی لاہور ته. دا هغه د سما بی اے آنرز وکړې په پولیټیکل ساينس کې. نو په جی سی کې چې زه ولم ما ته موقع ملاو سو زه په فول برایت پروګرام باندې سکالرشپ باندې امریکې ته ولاړم د یو سمستر د پاره. نو بیا د جی سی بعد بیا ما سکالرشپ سعودي ته اپلای وکړ د پوسټ ګریجویټ ماسترز یا ایم فل سټډیز د پاره. نو په هغه لاره کې یو سکالرشپ دی چې هغه ته روډ سکالرشپ وایي. دا تر دنیا د ټولو زړو سکالرشپس کې دی او ډېر پرستیجیس سکالرشپ دی چې هر کال د دنیا د تقریبا دیرش ملکو سره داسې پنځه اتیا نوي سټوډنټس اخلي او دا ټول سټوډنټس بیا راځي په اکسفورډ یونیورسټي کې سبق وایي دوه درې کاله. نو د پاکستان سره چې دا سکالرشپ د 1951 سره 1950 کال سره هر کال یو کس ته ملاویږي. نو زما خوشکسمتی و چې په 2012 کې د سکالرشپ سلیکشن چې وسو د 2013 کال د پاره نو پاکستان کې دغه سکالرشپ ماته ملاو سو. نو زه ولاړم د اکسفورد پونتون کې مې سبق وای دغه د سما دوی د ماسترز ډیګری ترلاسه کې. نو بیا دغه بعد مې درې کال په لندن کې په یو انټرنیشنل اورګنایزیشن کې کار وکړ د ځوانانو د پاره. زما کار هغه د یوت ډپارټمنټ کې وو. اوس مې یو شپږ میاشتې کېږي راغلم پاکستان ته. نو په پاکستان کې دلته زه په ډیولپمنټ سیکټر کې ایز ا کنسلټنټ کار کوم د ورلد بینک نورو ادارو سره. نو دا زما یو لنډ مختصر
تعارف. صحیح. ډیر خلک چې دي کاکړ صاحب بلکې ډیر ځوانان چې دي چې هغه تعلیم یافته دي پروفیسران ډاکټران انجینران هغه کوشش کوي چې هغه بهر لاړ شي نورو هیوادونو ته او تاسو التجابم لرو التم زدکړم وکړي بیا واپس را لې پاکستان ته. نو دی په شاسه جذبو
نو واپس پاکستان ته راتګ دوی غټي مهمه وجه ولې. اوله وجه خدا ولې چې کنن چې ما کمل ته زدکړې وکې نو زه په خپل چې الته هم ولم چې کمی زدکړې کولې کمی کار کاوي ما لیکل کول کالمان مې لیکل په انګریزي اخبارو کې. نو زما چې کومه دلچسپي و هغه په پاکستان او پاکستان کې دنه خاص طور پر چې کوم پښتنه سیمه ده یا د بلوچستان د بلوچو د پښتون مسلې نو د ازمر خلګ ډیر پات دي. نو د دې په مسلو باندې زما لیکل وو زما چونکې فیلډ او شوبه هم دا ول. نو زما دا خواهش ولو چې زه به د ځان سره زیاتې کوم ظلم کوم کزه په لندن یا په انګلند کې کښینم او د وطن پر مسلو خبرې کوم. نو ما ول کزه واقع دومره دلچسپي هم لرم او زما دغه شوق هم ورسره ستنه زه باید چې الته ولاړ سم په یو نه یو لار په یو نه یو توګه زه د قام او د وطن او د علاقې خدمت وکم. نو در ټولو غټه وجه زما د پاره د واپسي د واپس راتګ دغه.
کاکر صاحب دا اوس د پښتون تحفظ مومنټ په نوم باندې د قبایلي سیمو پښتونخوا بیا بلوچستان پښتون مشتي سیمې چې د غې ځوانان راټول شوي دي او دی په پاکستان کې د خپلو آئینی حقونو غوښتنه کوي او د ژوند د حق غوښتنه کوي دی پینومینا ته څنګه ګوري د دې په شا عوامل سو سدا سي خبره و چې د ځوانان دومره په جذبه راوچت شو ډېر پکې تعلیم یافته ځوانان دي ستا په شان ته.
بالکل دا تحریک ته زه خو په ډېر په ښه سترګو ورته ګورم. زما په فکر د ننه سره تقریبا 98 کاله مخکې چې د باچا خان تحریک په دې سیمه راغلی دی د هغه بعد په دا تیرو سلو کالو کې د پاکستان او د افغانستان په دې ټوله سیمه کې در دې نه بل ښه او ژور تحریک نه دی راغلی. نو دا تحریک چې کومې غوښتنې دي یا تر دې درشا څه عوامل دي زما په فکر هغه د دې بنیادی ستونزه چې د بنیادی خبره چې دا هغه دا چې د 9/11 بعد چې دا کم د وار ان ټیرر پر نامه کم جنگ پر پښتون وطن مسلط شوی دی. دا هغه جنگ کې کم ستونزې کم مسلې کم ستړیاوي چې پښتنو وړي دي دا تحریک د هغه ستونزو د هغه مسلو پر دې عمل کې راپورته شوی دی. او د دې تحریک بنیادی خشم چې دی یا د دې تحریک هغه بنیادی وجه چې دا هغه دا د اول چې دا تحریک وایي چې پښتون وطن او پښتانه خلک په دا جنگ کې د ایندن په تور استعمال شوی دی او پښتون وطن یو میدان جنگ په تور استعمال شوی دی. دویم دا خلک دا وایي چې دا کوم جنگ شوی دی یا چې کوم ملټری اپریشنونه شوی دی اول هغه په ایمانداری او په اخلاص مې شوی. دویم باغو کې د بنیادی انساني حقوقو چې هغه د پاکستان آئین زمواري اخسته ده داغو حقوقو د تحفظ داغو خلاف ورزه شوی ده. او دریم د دې وست را پرته کېدو غټه وجه دا ده چې دا کم ځوانان چې دی په تیر 15 کال کې دا پښتانه ځوانان داسې ځوان داسې طبقه نسته په پښتون وطن کې چې هغه متاثر شوی نه وي. نو ځوانان چونکه اول دا دي خپل پړه لیکه دي اربن سنټرز ته غټو شارو ته ولاړه غټو شارو کې یو غټ شي کیږي هغه دا دي چې دا د پښتنو کې قبایلیت وو زیلو خېلې ډېر غټه مسله پاتې شوی ده. کوم ځوانان چې په شارو ته تللي دي د اربنایزیشن ایکسپیرینس غټه غټه دا وس چې دا خلک اول د زیلی او د خېلی او د قبایلیت راووتل. دویم د کوټي د چمن پښتون اول ځل په ژوند کې د ثوابي او د پارچنارو د وزیرستان پښتون سره پر یو ځای سو. دریم دا کار وسو چې سوشل میډیا و دې خلکو ته داسې پلیټ فارم ورکړي چې دغه ځوانان خپل مسلې خپل ستونزې باندې خبرې سره وکړي او هغه باندې هغه وخت دی ریلایز کو چې یاره دا خو کده پارچنار پښتون دی کده وزیرستان دی کده پېښور دی کده کوټه دی د دې مسله خو یو ده. په کوټه کې هم خلک وجل کیږي هلته هم وجل کیږي او د دې حساب کتاب نشته. نو دغه سوشل میډیا بیا د ځوانانو کې دا شعور پیدا کی او منظور چې ولو دا کم خبرې چې منظور کی دا ولې دا ول سره ولې د ځوانانو په ځین کې منظور هغه خبرو ته یو आवाज ورکړي او په دا وجه ته ګوري چې په ډېر کم وخت کې منظور خو نه خان دی نه ملک دی نه مولا دی نه سیاستدان دی یو عام کس یو عام ځوانو دومره کم وخت کې دومره خلک په پسې سو دا وجه دا چې دا کمی خبرې دی کی دا د اول سره د ځوانانو په ځینیو کې ولې په سوشل میډیا دا خبرې کېدلې منظور د دې आवाज جوړ شو.
د دې وړاندې کاکر صاحب د پښتنو په سیمه باندې یو شمېر اصلاحي او سیاسي تحریکونه راوچت شوي دي. په دې اوسنۍ دور کې نه دا نږدې ماضي چې کم دی کې د بادشاه خان تحریکو دا غي سره سره بیا د سمت خان چکزي تحریکو دا سه نورم واړه لوی د امن تحریکونو او د حقونو تحریکونو راوچت شوي دي. پښتون تحفظ مومنټ آیا غا سپلیمنټ کوي کې نه دا غي نه یو مختلف اپروچ دی د حقونو په اړه باندې؟
بنری صاحب دا ډیر ښه سوال دی. پر دې ډیر بیس کې ما په خپل فکر پښتون تحفظ مومنټ په یو طریقه په یو توګه د هغو طریقو یا د کومپرستو ګوندو تسلسل هم دی دا هغه کنټینیوټی هم ده په بل توګه دا د هغو سلر جلا هم دی تسلسل داسې دی چې دا کوم جنگ زموږ پر وطن مسلط دی په دې کې د پاکستان د ادارو چې کوم کردار دی په هغه کې چې کوم غلطه پالیسی ده چې په اخلاص سره د دهشتګردۍ خلاف جنگ نه دی روان دا بیانیه داسې و چې دا زموږ کومپرستو ګوندو د لسو پنځلس کالو سره دوی هم دا خبرې کړې دي او یقینا دا شعور دی راوستل دي چې داغه په بنیاد وس پی ټی ایم چې دی داغه څخه فائدہ اخلي ګټه اخلي. په یو توګه دا جنجلا هم دی هغه جلا داسې دی چې ماته تپاول خبره کې لږ وخت چې دا په تیر پنځلس کال کې د پاکستان په معاشره کې په پښتون وطن کې ډیر غټ بدلونونه راغلي دي. موږ په انګریزي کې واغته وایي سټرکچرل چینجز یعنی سختی د معاشره په سخت کې بدل راغلی دی. هغه چې دی اول بدل دادی په پښتون وطن کې په پاکستان کې عموما مډل کلاس راپورته شوی دی د تعداد زیات شوی. دویم بدلون دادی د شارو ایکسپیرینس د اربنایزیشن ایکسپیرینس راغلی دی. دریم بدلون دادی سوشل میډیا راغلی دی. د دې درو مطلب چې شنه دی درو دا مطلب دی لکه ما چې درته وویل چې دا په پښتون د دې اوس د 9/11 نه بعد چې کم ځوان دی هغه سیاسي تور باندې ډیر زیات شور لري اگر ټول خبرې په سوشل میډیا او په دې طریقه کې او دریم هغه د زیلی او خېلی او د قبایلیت راوتلې دي او سلرم دغه بته دا شی نوٹ کې هغه چې دی هغه په خپل ځان قابل بولی مثلا 1990 کې بونیر صاحب د نن سوشل کال مخ کې د عوامي نېشنل پارټي یو ورکر چې وو هغه د ولی خان آباد د سپندیار خان مشرتوب قبلوته تیار د اوس ځوان چې دی دا د سپندیار خان آباد ایمل ولی خان نه منی دا خپل ځان تکړه ګڼي دا غرنګا د کوټي یوزوان د خان شهید بعد د محمود خان مشرتوب د نن شل کال مخته منند تیارو د وزوان چې دی هغه د محمود خان بعد د زوی نه منی دا حق کلاس دی نو کومپرستو ګوندو چې ازوم چې لږ اختلاف همستا یا هغه دادی چې دی په دا 15 کال کې چې په وطن او معاشره کې کم بدلون راغلی دی د میډل کلاس او د اربنایزیشن د وجې او د سوشل میډیا دی دی ځان دغه مطابق ایڈجسٹ کړی نه دی د دوی چې کم سټایل اف سیاست دی هغه ډېر زوړ دی 1990 د اسی سټایل دی نو چې کم د نن ځوان دی هغه د دغه سیاست سره ځان هغه رنګ نه ریلیټ کوي په دا خو وجه ده چې د ان پی یا دا نورو چې کومې خبرې کړي دغه باوجود دغه ځوان چې دی کارکون چې دی هغه په هر خطره واغست لیکن هغه د پی ټی ایم ملګری دی ولې د پی ټی ایم سره دی ځان ریلیټ کوي او داغو سټایل داغو خبرې ټولې د دغه اوس ځوانې طبقې د مزاج مطابق دی
صحیح کاکر صاحب تاسو چې د پاکستان لکه د دوی ډېرې غوښتنې چې دی خو د ریاست نه دي او بیا د فوز نه دي ځکه چې دا عملیات فوز کړي دي فوز هلته موجود دي قبایلي سیمو کې پښتونخوا کې بلوچستان کې نو تر اوسه پورې ریاست او فوز فوزي اسټابلیشمنټ دا موومنٹ یا دا غورزنګ یا دا تحریک څنګه هینڈل کړی دی څنګه ټریټ کړی دی د دې سره سلوک څنګه دی
زما په خیال خو د ریاست چې کوم ردی عمل و یا دا تحریک سره چې کوم دوی رویه ساتلې دا غو دوه فیز ول اول هغه وخت و چې دوی دا خیال و چې دا تحریک به بچو خبرې وکي او موږ به هغه په پښتو کې غوړه به پتیر کو یا بلاس پتیر کو او دا کیسه به ختم شي نو دوی اول یې ونیمه میاشت تقریبا دا کوشش وکي او دا هغه وخت دی دا تقریبا د کوټې د جلسې نه مخکې وخت
جی
هغه کې دی نه داسې سخت رویه دومره نه ده ساتلې دی کوشش وکړي چې تحریک ته داسې لاس پتیر کی او ښه خبرې ورته وکړي د منظور صفت وکړي او دا وایي چې دا به صحیح ده د دې خیال چې دا مسلې به موږ په دارنګ خبرو دا خلک بس قبول کړي لیکن هغه د تحریک مشرانو چې کم دی هغه خپل مطالبه کې شته له پرو مطالبه ټینګ ودرېدل نو په دغه د خلکو په خبرو دا مسله حل کېدو ته نو تیار دغه بعد داس وخت رالی چې تیر کم وخت ولست ولاړی سویلې پښتونخوا له ولاړی زو کلاسيف لا کوټ کې جلسې وکي دغه بعد اعلان وکي چې مش پېښور ته زو مر سواد ته زو هغه د کوټې د جلسې بعد او بیا په میډیا چې او په سوشل میډیا چې څنګه د تیر خلکو یو आवाज راپورته کوي په میډیا کوریج ملاو سو ریاست و بیره دی چې د تحریک سپورت د پښتون وطن سبار هم چې دا په پنجاب او په کراچي کې داسې څه لړس دا پروګرسیو ترکی پسند کم طبقه د په هغه کې زیاتې دی او تحریک وخت ورس پر زور نه وي هغه بیا داسې وخت چې د ریاست رویه بدل شو نو دی په دمکی وو په زور وو په ویری وو په دا باندې تحریک دباوې دو کوشش وکي او هغه د خارجي ایجنټانو الزامونه پر ولګول او بیا پاره کې ماشال هغه وخت غټ دغه چینجینګ پوینت ټرننګ پوینت هغه و چې د چیف اف آرمی سټاف جنرال باجوا بیان رالی چې دا انجینیر پروټیسټ دی او بارنه لاس دی دغه باندې ډیر سخت کریک ډاون په میډیا او پارټیکلان وکي
جی
نو زما په خیال دا د لاور جلسو په شور جلسې دا ثابت کله چې هغه د دې د زور طریقه هم نشي چلے دی په دا تاریخ کې ټول داسې ځوانان دي یاغه در سر تیر دی واکی دا منظور د ملګری در سر تیر دا نه بیریږي دی اولریډی دومره تا نقصانونه وړي دي علي وزیر ته بنور ته څه نقصان وروره سي ډیرلس کسان د کور امر دي نو وو شاید دې ته دا احساس دا پروند بیان دا ښکار کوي چې شاید دې دردا زایم رسیدلې دي چې په زور هم موږ دا خلکو خله نه سو بندولای خدای دې وکړي چې په دې کې دومره سوچ راشي دومره عقل راشي چې دې په داسې سر خلاص کی چې دا په زور دې نشي د باو ولای نو فلاله خوزما دا خیال دی چې ډیر په خشم دی او کیسه په زور روانه ده د زور کوشش دی وکي ناکام شو اوس دی بیا کوشش شاید کوي چې په خبره وو په غوړه باندې د منظور وو د ملګرو سره خبره وکي یو لار تر او باشي
صحیح ده کاکر صاحب منظور د لاهور په جلسه کې په غونډه کې د غوښتنه وکړه چې پاکستان دی ټروت ان ریکنسیلیشن کمیشن جوړ کی او داسې کمیشن دی جوړ کی چې هغه د اختیاو درکو لګي او مفاهمتی عمل پیل کی داسې شی دی د ټروت ان ریکنسیلیشن کمیشن
بونیر صاحب ټروت ان ریکنسیلیشن کمیشن دا د اختیاو او د یو مفاهمتی کمیشن دی د دې مطلب دی دا اکثره په هغه علاقو په هغه ملکو کې کیږي چې هغه یا یو د ډیر وخت د لسو کالو د 15 کالو د شلو کالو خانه جنگی بعد هغه ملک تر خانه جنگی را ووزی یا د یو ډیکټیټر 15 کال تیر شوی باغ کې ډیر ظلمونه شوی. نو دا د جنگ بعد چې نوې یو د نوې وخت د آغاز د پاره چې معاشره ونې خواته یا د جنگ راوځي نو اکثر ادارنګ کمیشنان کې جوړ شي او د دې مقصد بنیادی طور باندې دوی اول دا ګوري چې په تیر 15 دا هر د جنگ چې څو وخت او سیمه تیر شوی د وزمر مثال په وطن کې د تیر 18 کالو خبره ده. نو دا د هغو یو دا هغو یو حساب کوي چې په دا تیر 18 کال کې چې څه شوی دي هغه کې غلط څه شوی دي صحیح څه شوی دي او دا غلط چا کړی دی د دې ذمہوار څوک دي. دویم د هغه پر بنیاد چې دی چې په ماضي کې دا شوی دی هغه لږ د حساب کتاب خبره وکړي چې د کوم خلکو سره ناجایز شوی دی هغه سره باید چې ریاست یا هر هغه متعلقه چې کوم ایکټر دی یا کوم ایجنسی چې دی یا اداره چې دی د خلکو سره باید چې داغه تاوان یا دغه چې سعودي دغه کمپنسیشن ورکول کول شي دغه تاوان تلافی وشي.
جی
دویم چې دی دا د مخ د لارې د پاره روغی خبره کوي د جوړی خبره کوي او د جوړی خبره پر هغه بنیاد کېدلی شي چې د پخوا چې کوم ظلم او تاوان سوي دی دغه حساب وشي د چا سره د مظلومه تخپل حق درلاسه شي او چې چا ظلم کړی دی هغه هم نشاندهي وشي چې دا غلطي کړی دی هغه ته سزا هم ورکول کېدلی شي هغه خالی دا هم کولی چې دا غلطي دې کړی دی آینده به نه کوي. نو جوړ چې دا بیا جوړ کېدلی شي هغه وخت چې د ماضي د خبرو حساب وشي. نو دا د دې تاریخ کې ډېر مثالونه شته. د دې یو غټ مثال دی په ساوت افریقا کې چې کوم ټیم د نیلسن منډیلا د 23 کالو جدوجهد بعد چلته دی کامیابی ترلاسه کړ په 1992 کې نیلسن منډیلا د جیل رایلا سو او هغه اپارټاید چې کوم غولو د تورانو خلاف هغه ختم شونو هغه وخت دی بیا یو ټروت اند ریکنسیلیشن کمیشن جوړ کړي او دا هغه ټروت اند ریکنسیلیشن کمیشن مقصد هم دا و چې په دغه تیر دیرش کال کې په اپارټاید رژیم کې چې کوم ساوت افریقا چې دا کوم بلک کمیونټي ول د دې سره چې کوم ظلم او ناجایز سوی ولې نو دا غ ټول حساب را وته په هغه کې هغه چې د چا ذمہوار خلکو چې چا ناجایز کړی و دا غ نشاندهي هم وسول او په دې کې بیا برته د جوړې د پاره معافي سره ورکول سولې چې چلو دا غلطي چې چا کړی دي دا معافي بکوو چې چا سره ظلم سوی دی دا غوته به دا غ تلافی کو پر مخ به دا غ دغه شان کیږي.
کاکر صاحب دین وړاندې په پاکستان کې وخت په وخت کمیشن جوړ شوی دی بیا یا خو کمیشنو نتیجې نه دی ورکړی او هغوی خپل رپورټونه لیکلي دي نو هغه رپورټونه ښکاره شوي نه دي ولس ته نه دي راغلي. نو تاسو څه فکر کوئ چې د پاکستان ریاست به دې ته تیار شي چې دا کمیشن جوړ کړي؟
ما په خیال خو دا کمیشن جوړېده چې دا ډېر غټ مشکل ډیمانډ دی زن نه وینم زما نه دی فکر چې دا به ریاست و دې ته تیار شي. ولې که ریاست دې ته تیار شو نو د تیرو 15 کالو حساب چې موږ راخو
جی
هغه کې ډېرې خبرې سوي دي او یقینا د منظور څه چې د ریاست دومره دا ټیم مسله لري د د بیانې ساغه دا دی چې منظور د تیرو 15 کالو د دیرشو کالو حساب غواړي او په هغه حساب کې چې دی د ریاست طاقتورې ادارې چې دی دا غو سه ډېرې غلطۍ شوی دي دا غو تاسو غلط دي دا غو تر لاسه ظلمونه وتلي دي. نو او هغه دا ټیم طاقتورې ادارې دي نو زما نه دی خیال چې یو طاقتورې اداره خپل حساب کتاب چې باغ کې د ملامتیا لري باغ کې د غلطي سوی دی هغه به دومره په اسانه ومني خاص طور پر پدې کې چې دا کم د بيدرکو خلکو مسله ده باغ کې مثال مردل ته خبرې کله کله کوو د خلکو سره اورو هغه کې غټه مسله ده چې کګس هغه ایگزیکټ نمبر خو نه منظور ته معلوم دی یاخ بده دی بعد کګس زر کس هم وي 15000 کس هم وي باغ کې چې دی ډېر کسان وام دا دی ویر دا دی چې ډېر کسان مړ دي ډېر کسان یې مړ کړي نو هغه به چې مړ کړي دي هغه د کوم خوا پیدا کینی څه پیدا کولای چې نه څه پیدا کوي نو خو ولسته بوي چې دا مړ دا مړ کړي دي او په غیر قانوني طریقه به مړ کړي دي او دا خو جرم دی. نو هغه چې دی هغه یو ډېر خټ نه وي چې سره پورته کوي او زما نه دی خیال چې زمر په ملک کې یو اداره دومره طاقتور ده چې هغه سیاستدانان کنټرول کړي دي میډیا کنټرول کړي ده هغه به دومره غټ حساب کتاب د خپل غاړه کشیر دی زما نه دی خیال چې دا شی به وشي.
نو کدا څنګه کېږي کاکر صاحب نو بیا لار سی یعنی د مبارزه خو کاری داسې چې دا بډې راوګدی د پښتون تحفظ مومنت دوی سره بیا لار سده د خپل غوښتنو یا د خپل حقوقو د محفوظولو لپاره
نو دا د ورې شان دی پدې کې یو چې تحریک بچ کوي دویم چې د ریاست لپاره څه پکار دی نو زما خدا خیال دی د ریاست لپاره دا پکار دی چې دی د تاریخ دغه چکم غشتنې دی دی لږ زړه پراخ کی لږ تاریخ غړپ تیر کی د کشنه ذاتی مفادات او بالاتر سی د ملک لپاره سوچ وکي او دغه غشتنې تر لاسه کی او په دا غشتنو کې دومره مشکل غشتنې هم نسته به درک خلک ماسي و نور خدای الریډي عمل هم پکړی دی او په کای چکم د لینډ ماینز ایشو د هراسمنت ایشو د کبه به درک خلکو که څه هم د دې څه خلکو وجل سوي دي دې کې څه مثلا نستره او دی وای را دي شي لکه منظور چې ډیماند دی عوام ته دی وای چې بای دا خلک وجل سوي دي دا غدي ک نور نه وی پراغ دي مافي و غاړي دا عوام سره دا کم چې کور کم فیملیانی چې دی دا غو خلکو هغه ته دی یو دغه په تاوان کې یو څه ورکی دا غو تسلی دی وکی او دا قانون دی دغه باندې خبره باندې اتفاق وکي واده دی وکی چاینده په دې ملک کې په داسې طریقه د قانون سره د عدالت سره ماورا قتل به چا نه کیږي نو زما یقین دی چې عوام به بیا دوی مات کړي او دې دغه ته به تیار وي نو زما په علاوه زما په عقل خو د دې علاوه بل لار نشته نو کده دا لار نه وي زما دا خیال دی چې دا خبره د خرابۍ خوا ته ځي د تصادم خوا ته ځي چې په هغه کې د تحریک او د ریاست د دواړو تاوان دی
ځینې خلک وایي کاکړ صاحب چې د دې تنظیم یا د دې مبارزې یا د دې تحریک یو تنظیمی ڈانچا پکار دا او څنګه چې سیاسی ګوندونه دی او پکار دا د شدیدا خپل مبارزه د شانتی او سینو دی برک تاسو څه خیال لري آیا د تحریک چې د اوس په کوم موجوده شکل کې دی د سم دی د ټیک دی د خپل حقوقو आवाज چتی او کنه دوی له پارلماني یا سیاسی لارا یا د پارټي یا د ګوند لارا غوړ کول پکار دی
بنری صاحب دا ډیر مهم سوال دی او زما په خیال د تحریک د ټول وغټ اندرونی مشکل دا ټیم دا خبره ده نو په دې کې د دواړو ګټو تاوان شته که تحریک چیرې منظمه شکل اختیار کی په هغه کې اوله خطره دا ده چې په دې کې مفاد پرست طبقه ټوله به د وخت سره مخترازي دویم چې کوم پښتون ملت پال ګوندونه دي سیاسي هغه به د تحریک سویره محسوس کی او دا کېدل شي چې دا اوس څومره خلک د تحریک ملګری دي کدا عوامي نېشنل پارټي کارکون دي کدا پښتونخوا ملي عوامي پارټي کارکون دي کدا پی ټي آی دي نو کچيري تحریک یا عملی تنظیمي ډانچه جوړ کیا ګوند جوړ کیدا ټول خلک شاید لیري جنو لاړ شي
ښه
نو یو خطر خدا ده دویم د تحریک نه کی جوړ هم مسله ده او هغه مسله دا ده چې څومره منظور وو دا تحریک مخته روان دي هغه د تنظیمي ډانچه بغیر نه شي کېدلی په څه نه څه طریقه باندې به یو تنظیمي شکل ورکوي ولې دا دومره غټ دا اوس پر مخ نوري جلسې را روان دي پریشر برازي کیسې برازي نو لیکن زما په خیال تیر کیو د دې یو د را روان کم لند وخت لپاره شورت ټرم لپاره کې یو حل دارا ایستل دي او هغه زما په فکر صحیح حل دی چې دوی یو باقاعده تنظیمي ډانچم نور کوي خدا شي انفورملی ہے ذمہ واریان یو خلک ته سر ور کړی دي چار شار لزی ال څه دا غشار خلک پاغه وخت لپاره یو خپل کمیټي یو تنظیم او داسې دغه جوړ کی نو زما په خیال فلاله دا هم یو څه طریقه ده او د دې غټه وجه یو ده چې خدا نه خواسته سبا ریاست یا سیاسي ادارې بدل اخلي ټارګټ کوي نو کچيري تنظیم جوړ شنو دا غوړ لپاره ډیر اسانه ده چېر دغه لس کس دي دغه ټارګټ کنو به دا خلک تنظیم کمزورې شي اوس دا چې دا کم منظور دی علي وزیر دی موسن داوړ دی د درې څلور کسانو ماته وا چې کم سیکنډ ټیر لیډرشپ دی هغه دومره زیات پیلاو دی هغه دومره ډیفیوز دی چې بالکل ګرځ چې ما او تاسو وګرځو هم نه سو پیدا کول یعنی هغه به کم از کم 1500 زر کسب وي نو 1500 زر کسب خو ته نه ټارګټ کولې ټوله نو دا یو ګټه هم د پداسي حالاتو کې بعد وکړه دا شی دغه ګټه راوړو خو د مستقبل د پاره زمنم چې دا یو ګټ چیلنج دی د تحریک د پاره کده یو اورګنایزیشن نه کیو دغه مومنټم دا اوس جلسو بعد دغه مسلې که ختم شي بیا د یو تنظیمي ډانچې بغیر د تحریک چلېده یا د دې پاتې کېده سروایول ډیر مشکله به
ډیر مننه کوم رفیع الله کاکړ صاحب داس وخت وست او موږ سره خبرې وکړې د مشال مرکه کې تاسو ډیر ډیر مننه
ډیر مننه بنر صاحب کور ودان خدای دې خوشاله لره
دا وګ د لار دی شلنګ دا وطن ته ځم په منډه منډه وطن له ځم په منډه منډه دا اوس د لار دی شلندنو وطن له ځم په منډه منډه ور بشم زه په منډه منډه یوار بشکل کم تور کانے یوار بشکل کم تور کانے او ہے پر بھی بانو دوا تن بلبل وایا سلامنا فجر گغرو دوا تن سمیان زلو نتا زکیلی پا گدرو دواتن بلبلو آئی سلام